ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د دولس بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان بوریوال کاکړ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکینیار نه کې هلی او سلامونه منی. د افغانستان د روغې جوړې د شورا مشر عبدالله عبدالله دا مهال په پاکستان کې ده. په دا د دې خبرونه د سر موضوع ده. په دې اړه باندې به تاسو صورت حال د اسلام آباد نه نیخ پنیغ تاسو ته وړاندې کوو. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ او سیمه ییز مطالب هم د دې خبرونه برخه جوړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د بوریوال کاکړ.
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی. د افغانستان د ملي روغ جوړی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د شمالي وزیرستان او تمنځو وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نور مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. ارمینیا او اذربایجان په لنجمنه سیمه ناګارنو کرباخ کې د درنې مرګ ژوبلي او رانی خبرونه ورکړې دي. اوس بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي روغ جوړی شورا مشر عبدالله عبدالله نن په درې ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د دې شورا ویاند فریدون خویزون بیگا مشال رډی ته ویل چې عبدالله عبدالله ته د دې سفر بلنه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورکړې وه. د افغانستان لپاره د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړي استازي محمد صادق پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د افغانستان د ملي روغ جوړی د شورا مشر عبدالله عبدالله به د پاکستان له ولسمشر وزیر اعظم د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره خبریا طریقوي. د شمالي وزیرستان اوتمنځي وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نور مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د پریکړه د سپتمبر پر 8مه په میرمشاه کې د اوتمنځو وزیرو په څلورمه او وروستۍ ځانګړې جرګه کې شوې ده. د یادې سیمې پارلماني استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ محسن داوړ مشال رډي ته وویل چې دا کمیټه به له حکومت سره په شمالي وزیرستان کې د بدامنۍ او هلته پر وسایلو د ځایي ولس د اختیار خبرې کوي. د جرګې مشرانو ویلي چې یاد کمیټې به د اکتوبر پر 15مه له حکومت سره ژغیږي. د بلوچستان حکومت وایي دوی لا دې ته تیار نه دي چې د کورونا وایرس له کبله تړل شوي ابتدایي ښوونځي یا پرایمري سکولونه بیا پرانیزي. د بلوچستان د وزیر اعلی ویاند لیاقت شاهوانی د سپتمبر پر 8مه مشال رډي ته وویل دوی چې د سپتمبر په میاشت کې تر اوسه د کورونا وایرس څومره ټیسټونه کړي دي په هغه کې 14% کسان په کورونا وایرس اخته میندل شوي دي. نوموړي ویلي چې دوی ویره لري که دا سکولونه بیا خلاص شي نو کورونا به ورسره زیاته شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې د سپتمبر پر 13مه به لومړنی یا پرایمري ښوونځي بیا پرانیزي. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو د سپتمبر پر 8مه د کړنلارو پر اختلافي مسلو بحث کړی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجي انوري بیگا مشال رډي ته وویل چې دې ناستې څو ساعته دوام درلود او پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل بحث وسو. د دې په وینا دا بحثونه به دوام لري. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم تایید کړی چې د تماس ډلو ناسته درلوده. د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې برو بهیر د سپتمبر پر 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوی و. ارمینیا او اذربایجان په لنجمنه سیمه ناګارنو کرباخ کې د درنې مرګ ژوبلي او رانی خبرونه ورکړې دي. دا لغور صدا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې سیمه کې د سپتمبر پر 8مه نشته پیل شوی او ورسره د جګړې ختمولو لپاره سفارتي حل ځلی هم پیل شوی دي. دواړو هیوادونو مارشلا اعلان کړی او پر یو بلیا د نشتو د پیل تور پور کړی دی. په دې نشتو کې لږ تر لږه در وشتانه وژل شوی دی. امریکا، روس او نور هیوادونو د جګړې ته چټک غبرګون ښودلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مورګن اورتاګس ویلي چې امریکا د تشدد زیاتوالي په سختو ټکو غندي. روس پر دواړو غاړو ژغ کړی دی چې په سمدستي توګه جګړه ودروي او د حالاتو د عادي کولو لپاره دي خبرې پیل کړي. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د سپتمبر پر 8مه ناوخته په یو تحقیقاتي رپورټ کې ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې یوازې $50 وفاقي آمدني ټیکس ورکړی دی. دا هغه کال و چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پکې د امریکا ولسمشریز انتخابات ګټلي وو. رپورټونه وایي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2016 کال کې هم دومره ټیکس ورکړی وو او تر هغه وړاندې په 15 کالو څخه په 10 کلونو کې لسره ټیکس نه دی ورکړی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې خبر تر خبرېدو وروسته خبري غونډې ته په وینا کې دا تور رد کړ او دا خبرې دروغ وبالي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کول. د دې خبرونې ځینې مهم مطالب دي. د افغانستان د روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب دا مهال په اسلام آباد کې دی. حال به نه خپنې غدر کو. د عثمانځي وزیرو د جرګې سلورم پړاو شو. یو مخکې وای
مونږ په دې تیرو جرګو کې د کومون په منځ کې هغه اعتماد بهرولو ټول کومونه د دې مشران په یو سو ټکو راغون.
د بلوچستان حکومت د لومړنی سکولونو یا پرایمری سکولونو د پرانستو فیصله درنډولې ده. وجه یې څه ده؟
نو دا اوسه پورې چې کوم موږ تاریخ خلاص کړی دی په دې کې سلور سو شپږ ویشت کیسز پازیټیو راغلي دي. که پرایمری خلاص او الموست سیم فیګر نور هم راتلی شي.
د پاکستان د خبريالانو د اتحادیې یو درې ورځنۍ غونډه په کوټه کې ترسره شوه. یو خبريال په دغه غونډه کې برخه واخیسته. هغه وایي
د میډیا سره وابسته هر یو فرد چې دی هغه ځان غیر محفوظ محسوس کوي. څوک د نوکرۍ نه وته دی، څوک د چا په تنخواه کټ لګېدلی دی.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اروزم ګوتو سو مشال لیډیو ته وګورئ. زمونږ دا خبرونه هر ورځ د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زمونږ دا خبرونه تاسو زمونږ په ویب پاڼه mashalledio.com باندې لوستلای او اوریدلای شئ. ورزو اسلام آباد ته د افغانستان د روغې جوړې د شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب دا مهال په پاکستان کې دی. دغه هیواد ته په درې ورځنی سفر ورغله. د په دې سفر کې به د هغه حالې ځلې سي چا سره به ملاقاتونه کوي او مقصد څه ده. زموږ همکار طاهر خان په اسلام آباد کې په دې ټولو حلو ځلو نظر ساتي. د نګدی نه ګوري تاسو به وخت په وخت دا تازه حال درکو. خو سرزو اسلام آباد ته طاهر خان ستړی مشي. عبدالله عبدالله صاحب پاکستان ته راغلی دی، د هغه استقبال شوی دی. دا مهال چرته دی او په کومو ملاقاتونو یا کتو کې بوخت دی؟
ډیره مننه ستاسو. تاسو چې زه خبرې کوم هم دا وخت ډاکټر عبدالله د اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت کې دی او د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی سره خبرې روانې دي. او د چې کله د اسلام آباد ترغه نو لږ شی ورسته بیا د خارجه وزارت ته تللی دی. نور تفصيلات نه دی ورکړی شوی. البته د عکسونه تصویرونه هم د خارجه وزارت لخوا اوس میډیا ته جاری شوی دی، لیکن د خبرو پاړه باندې معلومات نشته چې څه خبرې شوې دي. هغه ته به لږ انتظار پکاري. او دویم دا چې نن د ډاکټر عبدالله په پروګرام کې نن ماخام د پاکستان د قومي اسمبلی چې کوم مشر دی، سپیکر دی اسد قیصر، هغه سره هم غونډه ده. او بیا د هغه له خوا نن د ماخام جوړېږي. نن دا د دوه پروګرامونه دي. او اولنې خبرې د اسلام آباد کوڅه کې د رسمي باضابطه خبرې شروع شوې دي.
تاریخان صاحب په قطر کې د افغان طالبانو سره د افغان حکومت مرکچیانو خبرې اترې روانې دي. د هغه دین ډیر کم معلومات کسه هم مونتر مخ کیږي، خو دغه مذاکرات شته دغلته. بیا د دینه مخ کی زلمی خلیل زاد صاحب اسلام آباد تراتک، بیا ډاکټر عبدالله عبدالله صاحب پاکستان تراتک، د دې ټول سمانه دا وایا دا ټول صرف هم د افغان طالبانو سره د روغې جوړې دغه بهیر سره تعلق لري.
بالکل تعلق لري. او سفر زیات هم دغه سره تعلق لري چې د پاکستان د خارجه وزارت په بیانیه کې چې کوم د سفر په اړه باندې ویل شوی دی، نو په هغه کې په خپل ویل شوی دی چې د صلح د امن په دې عمل باندې پروسه باندې به ډېرې تفصیلی خبرې کیږي. وګوره د ډاکټر عبدالله اوس چې کوم مغزي مواریه مسؤلیت نه غم ده، څنګه چې تاسو هم ویل چې د روغې جوړې کې مشوره ده، د هغه مشر هم دی. نو بنیادی ټکی هم دغه دی. او افغانستان کې اوس یو سوچ دی چې پاکستان دا بار بار دا خبره کوي چې دوی امریکا سره سہولتکاری کړې ده، مدد یې کړې ده، د خبرو په شروع کولو کې دعوه کوي. بیا معاهده کې هم دی چې دی او رول شته. افغانان به هم دا وي، افغان مشران به هم دا تمه لري چې امریکایانو سره سہولتکاری وکړه، همکاري دی وکړه، نو باید چې افغانستان حکومت سره د افغانستان مشرانو سره هم وکړي. ځکه چې یو دا خو یو نظر شته په افغانستان کې مشته امریکایان مني چې د پاکستان یو نفوذ یو اثر په طالبانو باندې دغې د نظر د چشتا نو هم دا بنیاد چې دا خبر لیکن بل خبره پکې مهمه ده دا د دواړه خيزه تعلقات د پاره هم راشه درشه زکه مهم ده چې کله تعلقات خرابونو دا کارم نکید او د ډاکټر عبد الله صاحب ته د پاکستان لخوا په ماضی کې سو واره دعوت ورکړی شو لیکن هغه نه راته کې دي چې هغه د پاکستان د رول نه مطمئن وي او بل دا چې دا سره د پاکستان ضرورت نه دی چې د افغان مشران د تراشي ډاکټر عبد الله په خپل هم کې دي ضرورت لري دا ډاکټر عبد الله خپل رول دی په سیاست کې په مستقبل کې به وي نو بیا هغه لپاره ضرور د پاکستان همکاري هم بیا د سیمه نور هیوادونو همکاري خو بیا مغه ته هغه ارتیا لري د افغانستان چې حالت کوم د جګړې وګورو سابق کلنې جګړې نه ته خو نو دا هم یو کې دي چې د ډاکټر عبد الله خپل هم یو ضرورت کې چې پاکستان سره او دلته خبره د خبره ما مخکې کړی و چې پاکستان کې په خو یو سوچو چې دا اهمیت او ارزښت به یو غاړه ته پښتنو سایت ته وونه کې دا غم نو سو پښتنو د پاکستان نه زیات خفقاري په افغانستان کې کې دي چې دا په کوم یو نظر وچ نور سره پاکستان غاړي خپل تعلقات هغه پیوړی کې او رابطي وسره زیات
طاهر خان درته وای چې د ډاکټر عبد الله صاحب د دې دریوردنی سفر ټول ایجنډا په ډاګه شوې ده د دې د ملاقاتونو تفصيل او ترتیب خلکو ته پته ده
او د ملاقاتونو او د پروګرام خو خلکو ته خو نشم ویلي لیکن مشاد ریډیو سره تفصیل شریک شوی دی او څنګه چې ما نن خبر وکړه چې د نن کې غونډې دي سبا چې کوم د اولنې غونډه ده په دلته اسلام آباد کې یو د حکومت لخوا چلیږي یو انسټیټیوټ ته مطالعه مرکز دی اته د سهار د ډاکټر عبد الله صاحب یو تقریر دی چې په هغه کې به اسلام آباد کې کوم ټول سفیران چې دي هغه ته دعوت ورکړی شوی دی ځنې د پاکستان پخوانی سفیران او دغه رنګي جرنلستانو ته پکې بلنه ورکړی شوی دی بیا سبا د غونډه ده د سینټ چیئرمین سره د اسلام آباد کې بیا د پاکستان د فوج مشر سره غونډه ده عمران خان سره سبا تقریبا د ماسپخین نروستا ملاقات ته او بیا ماخام د جرنلستانو سره غونډه ده نو دای سبا نه سفر دی د دریم ورځ کې بیا د سپتمبر په 13مه د پاکستان ولسمشر سره هغه سره غونډه ده او دلته بیا جرنلستانو سره غونډه ده او دغه رنګي بیا د پاکستان افغانستان یو ټریک 2 غیر حکومتي د ډایلاګ یو ګروپ ته هغه سره غونډه ده او بیا د پاکستان کې د افغانستان نوې سفارتخانه جوړیږي دغه تعمیر کار روان دی دغه چې کوم هغه چینایي کمپنی هغه سره غونډه ده
صحیح
صحیح یو شیرا نهیر شو کو تاسو سره دوه یو څو ثانی اړیر مهم دی
جی
د پاکستان د کم مهمه مدرسې دي د کراچي نه والی تر د پېښور پورې دا کوړه خټک پورې دا غې چې کم مشران دي دینی عالمان دي اغه سره هم د دې غونډه چې دا ما په نظر باندې ځکه مهم ده چې دې کې ما کم لیست کتلې دي اغه مدرسې پکې هم شامل دي دا غې مشران چې دا غې مازی کې القاعده سره او اسامه بن لادن چې کړه ژوند دی او اغه سره او بیا طالبانو سره ډېرې مضبوطې کوي اړیکې پاتې شوې دي تعلقات پاتې شوې دي د دې او سر هم شته افغانستان خلک دا سوچ کوي
صحیح ډېر ډېر مننه
طاهر
خان صحیح طاهر خان ډېر ډېر مننه اوریدونکو د ټول حال مورید او پراتونکو وختونو کې به تاسو هم د طاهر خان له خوري د ټولو ملاقاتونو او د حلو زلو تفصیل اوري تاسو مشال لري او ته وګي د معمول نشریات ترازو او تاسو پام یو بل راپور ته وړاندې کوم د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مقاله خبره کړې عمران خان په مقاله کې د افغانستان د سولې پروسې په اړه تفصيلي خبرې لیکلې دي وزیر اعظم وایي د قطر پلازمینه دوحا کې د سولې خبرو بریا لپاره افغان حکومت او طالبان باید لزغه مکار واخلي د مقاله نور مهم ټکی لګولې حاضر
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای پر افغانستان په زور او له بهر سوله او سیاسي ثبات نشي تپل کېدی د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې د سپتمبر په 28مه د وزیر اعظم عمران خان مقاله خبره کړې ده عمران خان وای له افغانستان د بهرني ځواکونو په بیړه کې وتل به او خيار کار نوي په مقاله کې وزیر اعظم ویلي یوازې د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې پروسه دوامدار سوله راوستي شي نو موږ د خبرې په داسې حال کې کړی چې د قطر په پلازمینه دوحا کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې دوام لري دا خبره د سپتمبر په 12مه پیل شوې وي د افغان حکومت او طالبانو د مرکزی پلاوی ترمنځ د سولې د رسمي خبرو په کړنلاره د د بحثونو دوه اونۍ پوره شوي خو لا هم نه ده رسته شوي. عمران خان په واشنگتن پوسټ ورسپاڼه کې د سولې خبرو پیچلتیا ته اشاره کړې او وای په قطر کې د مذاکراتو پر مهال به ځینې جنجالونه وي، خو د خبرو پر میز ځنډ له دې غوره دی چې د جګړې په ډګر کې وینه توی شي. عمران خان وای د خبرو بریا لپاره یې باید دواړه لوري زغم او پراخه سینه ولري، خو نوموړي لیکلي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې به د لسیزو جګړې ته د پای ټکی کېږدي. عمران خان ویل چې د افغانستان حکومت او وسله وال طالبان د سولې لپاره د ولس غوښتنو ته ځواب وایي. وزیر اعظم ویل همدا اوس وخت چې د سبا ورځې لپاره پلان جوړ کړل شي. د پښتنه کوي چې نړۍ څنګه کولی شي د جګړې وروسته په افغانستان کې دوامدار سوله کې مرسته وکړي، څنګه داسې شرایط جوړولی شي چې میلیونه افغان کډوال چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې میشتي په عزت او وقار سره خپل هیواد ته ستانه شي. عمران خان وایي پوهیږي چې پاکستان به تر هغې پورې په رښتینې سولې پوه نه شي تر څو چې په وینایي افغان رونه او خويندې سوله ونه لري. عمران خان په لیکنه کې د پاکستان هغه دریز بیا تکرار کړ چې له افغانستان سره به مرستو ته دوام ورکړي. د عمران خان لیکنه پر داسې وخت پر شوې چې د افغانستان روغ جوړې ملي شورا رئیس عبدالله د سپتمبر په 28مه د اسلام آباد سفر کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
د خبرونه په دې برخه کې ورزو شمالي وزیرستان ته د شمالي وزیرستان د اوتمنځو وزیرو قبیله د سپتمبر په 28مه په میرامشاه کې د ځانګړو جرګو سلورمه جرګه وکړه. په دې کې یو کمیټه جوړه کړه چې په 15 اکتوبر به د حکومت سره خبرې اترې کوي. نور حال عمر وزیر راکړي.
شمالي وزیرستان کې د اوتمنځای ګرین یا لوی جرګې سلورم یا اخیری پړاو 13 ورځ میرامشاه کې وشو. سیمه کې د امن باوري کولو، د هدفي وژنو مخنیوي او نورو غوښتنو لپاره یا د جرګه کې د سیمه ټولو قبیلو مشرانو او ځوانانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د جرګې منتظمینو په وینا پرونی جرګه کې یو نماینده کمیټي وټاکل شوه چې د سیمه حالاتو سمولو او غوښتنو په اړه به حکومت سره مذاکرات کړي او لومړی ناسته به د حکومت سره د اکتوبر په 15مه نیټه کیږي. د اوتمنځای د غجرګې تنظیم کوونکې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل،
مونږ په دې تیرو جرګو کې د کومون په منځ کې هغه اعتماد بهرولو کوشش ټول کومونه د دې مشران په یو سو ټکو راغون شي او بیا په شریکه د ریاست نه دلته د امن غوښتنه وکړي. دلته ترهګر رالل، بیا په کې فوج راغلل او فوج وی چې تاسو علاقې خالي کوي، خو هغه امن را نه وسو. غوښتنه خو نن یو ځل بیا هم د امن وشوا، نور بلا مسلې وي. بیا دلته په دې مدنیاتو چې حکومت کومې قبضې کړي دي، چې په کم کم ځای کې کم کم کاڼه او کم کم مدنیات پراته دي، بیا یې په خپله مخه داغه مدنیاتو لیزونه جاری کړي دي. کومونونه پکې سلام نه اخیسته. نو دا ټول خبرې نن په دې تفصیلا بحث وشو. نن د کومونو په نمایندګۍ مو وړا نماینده جرګه جوړه کړه چې هغه به حکومت سره په دې باندې خبرې کوي.
د اوتمنځای لوی جرګې دغه پړاو په اړه حکومت او فوج نه دی ویلي، خو د نوړاندې حکومت او فوج په وار وار ویلي چې سیمه کې امن پر ځای شوه، ترقیاتی پروژې دوام لري او د پاتې وسلوالو خلاف هم مخصوص عملیات دوام لري. اوتمنځای لوی جرګې لومړی پړاو د اگست په 14مه نیټه په میرامشاه کې، دویم د اگست په 14مه پر ازمک، دریم پړاو د سپتمبر په 14مه نیټه میرالی کې او اخیری 14م پړاو یې پرون په 28مه نیټه په میرامشاه کې ترسره شو. عمر وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته د کسو هم وفاقي حکومت غواړي چې لومړنۍ خوندي یا ابتدایي یا پرایمري سکولونه پرانیزي، خو د بلوچستان حکومت وایي چې دغه تل په سکولونو کې په اس او پی زیاده کورونا وایرس په هدایت عمل نه کیږي، نو ځکه دوی له سکولونو نه کولای وي. تفصیل ایوب ترین ناورو بخنه غواړم، تفصیل بشیر ګواخ وړاندې کوي.
د بلوچستان حکومت ویلي چې د سپتمبر په میاشت کې د کورونا وایرس کړو ټیسټونو څخه 14% مثبت ختلي چې دا له تیرو دوو میاشتو څخه زیات دي، نو ځکه د دې وایرس د بیا خپرېدو ویره ده. د وزیر الله وین لیاقت شاهوانی وایي د دې وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره یې له وفاقي حکومت غوښتي چې د دوو هفتو لپاره دې د لومړنیو ښوونځیو یا پرایمري سکولونو پرانیسته وځنډي. حکومت اعلان کړی چې د سپتمبر په 13مه نیټه لومړنی ښوونځي پرانیزي. شهوانی د سپتمبر په وشتمه مشال ریډیو ته ویل په بلوچستان کې 2213 لومړنی خونځی دي چې د دې صوبې د تعلیمي ادارو 2% جوړی.
پرایمری سکول کلاس دا د ټوټل بلوچستان د ایجوکیشنل انسټیټیوټس 2% جوړی. نو دا اوسه پورې چې کوم موږ تاریخ خلاص کړی دی په دې کې 1,000 پازیټیو راغلی دي. پرایمری کلاس آلموسټ سیم فیګر نور هم راتلی شي. اختر چې موږ خلکو ته خواستونه کول کرونا کې اسوپیس خیال وساتي یو خدای خلک اسوپیس خیال په دې هم نه ساتل یو خو نو اختر دویم دا د کیسز کا ډیکلاین را روانو موږ دا رپورټول چې ډیکلاین دي نو خلک مطمئن شو چې خلک چې دی د ډیکلاین چې کیسز کا ډیکلاین رالی دوی چې کوم بیره دی د زړه سره وختل دوی سټسفاید شو چې کرونا ختم شو نو ایس او پی چې دی کوم ابزرویشن دی هغه لکړه.
په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه شمیرې ساتونکي حکومتي ویب سایټ تر مخه د سپتمبر په 8مه تر ماښامه پورې په بلوچستان کې د دې وایرس د ټولو ناروغانو شمیر 15,014 و. دلته په 13 ساتونو کې 104 مثبت کیسونه مخې ته راغلي دي. د وایرس د نور خپرېدو مخنیوي لپاره حکومت غوښتنه کړې چې خلک دې له یو بله فاصله وساتي، لاسونه دې بیا بیا په صابون ومینځي او ماسک دې وکاري. همدا لارښوونې د ښوونځیو لپاره هم ورکړل شوي چې په 13 مارچ میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بند کړل شوي وو، خو وروسته حکومت اعلان وکړ چې د سپتمبر له 15مې څخه به په مرحله وار شکل پرانیستل شي. د پاکستان روغتیا وزارت تر مخه په ټول ملک کې د سپتمبر تر 8مې پورې د کورونا وایرس 3,102,015 مثبت کیسونه ثبت شوي دي. همدارز له دې وایرس 6,455 کسان مړه، خو 2,095,413 تیر غېدلی دي. په کوټه کې ډاکټر شیرین خان چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په عامه پوهاوی پروګرام کې کار کړی دی، د سپتمبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل چې خلک احتیاط ونه کړي، حکومت مجبوره دی چې په ځینو ځایونو کې ټول بند ولګوي چې د بلوچستان غوندې وروسته پاتې سیمې اقتصاد لپاره ښه نه دی.
اوس دا یوې هفتې راسې موږ وینو چې مریضان ټسټونه هم زیات پازیټیو راځي، مثبت راځي، او دوی داسې مریضان هم زیاتېدل شروع شول چې په هسپتال کې د داخلي ضرورت وي او د علاج ضرورت لري. نو دا د خطرې خبره ده. ساده خبرې هغه زړې دي چې درش ځای له نه ورتلګ، لاس بار بار پرمینځل، ماسک استعمال کول، دا شان بیخي ضروری دي. په کور کې هم او د باندې هم دا غیر ضروري اجتماعات چې کېږي یا ورتګ چې دی دغه ځای بچ انسان خپل لږ ځان بچاو کې، که خدا نخواسته موږ دا پر دا احتیاطي تدابیرو پر ایس او پیز باندې مې عمل ونه کړ، نو بیا کېدای شي برتل کابل دواره چې هسپتالونه د کورونا له مریضانو ډک ول اوس بیا ډک سي.
کورونا وایرس د 2019 کال په دسمبر کې د چین له اوهان ښار را پیدا او بیا په ټوله نړۍ کې خپور شو. په پاکستان کې د روان کال په فروری کې لومړی کیس مخې ته راغی چې په بلوچستان کې وو. بیا له مارچ میاشتې څخه تر جولای پورې ډیر زیات خلک وځپل. د دې وایرس د لا نور خپرېدو مخنیوي لپاره حکومت په بیلابیلو وختونو کې بازارونه، تعلیمي ادارې، دفترونه او تفریح ځایونه هم تړلي وو.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وګي ورزو بلوچستان ته. د بلوچستان د پاکستان د خبریالانو اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ مرکزی کمیټه په هیواد کې رسنۍ او پر اظهار رائے پابندی پر بندي سخت تشویش ښکاره کړې. دا په بلوچستان کې د دغه خبریالانو یو غونډه شوې چې هلته دا خبرې شوې دي. تفصیل د یوب ترین
د پاکستان خبریالانو د اتحادیې پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ درې ورځنۍ غونډه تیر ماښام په کوټ کې وو پایته ورسېدله. په دې کې د هیواد د بیلابیلو برخو څخه د خبریالانو مشرانو ګډون کړی وو. په دې درې ورځنۍ غونډه کې وویل شو چې د میډیا یا رسنۍ د غږ بندولو په خاطر نا اعلان شوي بندیزونه پر رسنیو لګېدلي دي. د دې مقصد لپاره خبریالانو ته نه هیوازي دړکې ورکول کیږي، بلکې د میډیا خاوندان هم د بیلابیلو مالي مشکلاتو سره مخ کړل شوي دي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د علاقایي اخباراتو او رسنیو لپاره د مرکزی حکومت له لوري د اشتراطو 25% برخه پر ختمېدو باندې هم سخت خواشنی څرګنده شوه. اول سوچ د دې زیاتې اغیزې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پر اخباراتو باندې پریوتې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان سره تړاو لرونکي د فیوجي مرستیال مشر او نامتو خبریال سلیم شاهد راته وویل چې د دې عمل څخه ډېری کارکوونکي او خبریالان د بیروزګاری سره مخ شوي دي.
د بلوچستان ریجنل اخبارات کوټه او د خیبر پختونخوا ریجنل کوټه هغه خند ختم کړی دی. بلوچستان کې خدای ته معلوم دی دلته کوم ډیسیژن نشته کنه، او دا ګورنمنت اشتهارات باندې اخبارات چې دي هغه خپل گزاره کوي کنه. نو دا وجه دي اوس نن سبا د بلوچستان اخبارات چې دي ډېر مشکل کې، چې کوم کارکنان دي کوم چې صافیان دي دوی ته تنخواه نه ملاوي. موږ دا خبره کوو دي سره چې مالکان دي چې به دا ولی تنخواه ورکوي، چې د ما اشتهارونو 25% کاټ شوی دي. نو د دې وجه موږ ډېر اکنامیکلی ډېر مشکل کې.
په دې غونډه کې د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وسوه چې هغه دې پر میډیا لګېدلي بندیزونه سم د لاسه لرې کړي، ځکه که داسې ونه سو نو په هېواد کې د میډیا سره تړلی صنعت مخ پر بندېدو امکان زیات دی. په دې ترڅ کې د خیبر پښتونخوا د خبریالانو د اتحادیې یو مشر بخزاده وایي په کار دی چې حکومت و میډیا ته د بندولو پر ځای په آزاده توګه د کار کولو اجازه ورکړي.
ټول یو شان صورتحال دی، دا چې کم اور لګېدلی دی، دا چې کم آفت راغلی دی، دا چې کم مصیبت راغلی دی، دا چې کم چیلنجز دی، دا چې کم په پیښور کې صورتحال دی، مایوسی دا، نا امیدی دا، د میډیا سره وابسته هر یو فرد چې دی هغه ځان غیر محفوظ پہ محسوس کوي. څوک ته نوکری نه وته دی، څوک د چا په تنخواه کټ لګېدلی دی، څوک مطلب داسې دی چې هغه ته دا په ذهن کې بالکل واضح پیغام پروت دی چې یاره زما نن دی یا سبا دی یا لس ورځې پس دی یا میاشت پس دی زما جاب ختمېدونکی دی، زه مطلب چې دا څه سکیور نه دی.
په دې غونډه کې پریکړه وسوه که پر میډیا یا رسنیو باندې بندیزونه لرې نسو نو دوی به د میډیا مالکانو سره په ګډه د خپلو حقوقو او د میډیا د ازادۍ لپاره تحریک وچلوي. په دې ترڅ کې د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټ صدر شهزاده ذوالفقار وایي چې د یو پلان لاندې پر ټولنیزو رسنیو باندې هم د بندیزو لګولو هڅې روانې دي، کوم چې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي.
نه پریس دی، نه پریس ازادي دي. موږ دا غواړو چې پریس د کم چې آئین یو په جمهوري معاشره کې یو آئین چې دی یو عام شهري ته کم د غور کوي حق ورکوي، هلته یو صافي ته یو حق ورکوي، نو هغه حق ورکول سي او دغه شورتي ورکی دا حکومت ورکوي.
د فی اف جی د دې غوښتنو په اړه لا تر اوسه د مرکزی حکومت له لوري څه نه دی ویل شوي، خو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان د یاد شوي ټولنې و مشرانو ته تسلی ورکړې ده چې هغه به په هېواد کې د ازادي میډیا لپاره خپل کردار لوبوي او په دې ترڅ کې به د مرکزی حکومت سره هم خبرې وکړي.
تسمشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د سپتمبر په شلمه د پاکستان اپوزیشن ګوندونو یو اتحاد جوړ کړ د پی ډی ایم په نامه. دوی وایي چې په ملک کې موجوده حکومت د واکمنۍ نه خوا کول غواړي او په سیاست کې د پوز لاسوهنه بندول غواړي. په دې اړه باندې یو راپور د یو وړي د مینه پس په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له اکتوبر د حکومت ضد د احتجاج شروع کولو اعلان کړی دی. دا تر هغې وروسته ده چې د سپتمبر میاشتې په شلمه نیټه دې ګوندونو د پاکستان جمهوري غورځنګ پی ډی ایم جوړ کړ او پر هغه ورځ یې د ګڼګوندیزې غونډې په پای کې په اعلامیه کې د موجوده واکمن تحریک انصاف د اتحادي حکومت د واک نه د لرې کولو ترڅنګ د نوو پارلماني انتخاباتو او په سیاسي چارو کې د اسټبلیشمنت د مداخلې د مخنیوي په څیر اهداف بیان کړل. د پاکستان اپوزیشن په 2013 کال کې د تحریک انصاف له واکمنې راهیسی د حکومت ضد یو شمیر احتجاجي تحریکونه چلولي. آیا اپوزیشن دا ځل خپل اهداف ترلاسه کولی شي او کنه؟ د پاکستان د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر ضیا الدین غنی چې اپوزیشن خای خپل مخ ته ونه رسیدي شي. نو موري د سپتمبر په 20 مله مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د سیاسي تاریخ ته پکتو دلیل ورکړ چې تر دې مخکې هم سیاسي ګوندونه نه دي توانېدلي چې د اسټابلیشمنت او پوز رول کمرنګ کړي شي.
اهداف اگر آپ غور سے دیکھیں
که تاسې د اپوزیشن اهداف او د نواز شریف وینا ته په غور وګورئ نو دا اهداف د حکومت خلاف نه بلکې مستقیما له پوځ سره د ټکر معنی لري. خو که د ایوب خان له واکمنۍ راهیسې د پاکستان تاریخ ته وګورو نو دلته له پوځه ملکیانو هیڅ کله بریا نه ده ترلاسه کړې.
پوځ د سپتمبر د شلمې ګڼګوندیزې غونډې راهیسې څو ځلې سپینه کړې چې د هېواد په سیاسي چارو کې هیڅ مداخله نه کوي او له ګوندونو یې غوښتي چې پوز دی په سیاست کې نه ښکیلوي. د پېښور پوهنتون د سیاسیاتو د څانګې استاد ډاکټر زاهد انور هم ګڼي چې اپوزیشن خایي ټاکلي مقاصد ترلاسه نه کړی شي.
تر څو پورې چې د حکومت د لرې کولو خبره ده نو هغه داسې زما نه دی خیال چې د آل پارټي کانفرنس په بنیاد باندې با موجوده حکومت چره دا با یعنی دیو د حکومت په خاتمه وشي.
زاهد انور البته غنی چې د اپوزیشن انتقادونه او هلي ځلې د جمهوریت پیاوړتیا لپاره اړین وي. د پاکستان تحریک انصاف مرکزی اتحادی حکومت وای د اپوزیشن ګوندونو ټوله هلي ځلې او احتجاجونه د خپلو درغلیونه د ولس د پام لري کولو او حکومت او پوز نه رعایتونه ترلاسه کول دي.
دا مشال ریډیو دا
اوس د خبرونو لنډیز د بوروار کاکړنا.
د افغانستان د ملي روغ جوړی شورا مشر ډاکټر عبدالله نن پادری ورزنی سفر اسلام آباد ته رسیدل دي. د دې شورا ویاند فریدون خویزون بیگا مشال راډیو ته ویل چې عبدالله ته د دې سفر بلنه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ورکړی ده. د شمالي وزیرستان اوتمنځو وزیرو په خپل سیمه کې د بدامنۍ او نور مسلو په اړه له حکومت سره د خبرو لپاره یو کمیټه جوړ کړې ده. د دې کمیټې مشرانو ویلي چې دوی به د اکتوبر پر 15 له حکومتي چارواکو سره په دې اړه خبري اترې کوي. د بلوچستان حکومت وایي دوی لا دې ته نه دي تیار چې د کورونا وایرس له کبله تړل شوي ابتدایي ښوونځي یا پرایمري سکولونه بیا پرانیزي. د بلوچستان د وزیر الله ویاند لیاقت شاوانی د سپتمبر پر 8 مشال رډي ته ویل دوی چې د سپتمبر په میاشت کې تر اوسه د کورونا وایرس څومره ټیسټونه کړي دي په هغه کې 14% کسان په کورونا وایرس اخته منل شوي دي. د افغانستان د دولت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د سپتمبر پر 8 د کړنلارو پر اختلافي مسلو بحث شوی دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندې ناجی انوري بیگا مشال رډي ته ویل چې د ناستي څو ساعته دوام درلود او پکې د اختلافي موضوعاتو پر حل بحث شوی دی. ارمینیا او آذربایجان په لنجمنه سیمه ناګارنو کرباخ کې د درنی مرګ جوبلی او ورانی خبرونه ورکړي دي. دا لږ وروسته دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې سیمه کې د سپتمبر پر 8 نشتی وسوي او ورسره د جګړې ختمولو لپاره سفارتي حل ځلې هم پیل شوې.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د بوروال کاکړ نه اوریدو. تاسو په موږ یوې نړیواله موضوع ته راګرځوم. د نګورنو کرباخ په سیمه باندې د آذربایجان او ارمینیا جګړه تر پرون ناوخته پورې روانه وه. دواړو هیوادونو بیړنی پوځي حالت اعلان کړی دی. نګورنو کرباخ چې د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي له کلونو راهیسې د ارمینیا په کنټرول کې ده او دواړو هیوادونو سوواره پرې جګړه کړې ده. د آذربایجان او ارمینیا ملګرو او د سیمینورو هیوادونو د جګړو د زر تر زره پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. سفیر الله ستانکزی د مشال ریډیو د خبر د مرکزی سانګي په حواله یو راپور جوړ کړی چې تاسو ته وړاندې کړي.
د ارمنستان او آذربایجان حکومتونو بیړنۍ پوځي حالت اعلان کړی او یو بل د یکشنبې د جګړې په پیل پړبولي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پشینیان پرون ویلي حکومت ورسره له هغه د بیړني پوځي حالت پریکړه وکړه چې آذربایجان د نګورنو خرباخ په ملکی میشتو سیمو هوایی بریدونه او د توپونو ګولې وښتلې. ارمنستاني چارواکو تر یکشنبې ناوخته د خپلو 14 پوځیانو وژل کېدل تایید کړل او ویلي دي چې د آذربایجان په بریدونو کې سل ملکان ټپیان شوي هم دي. د آذربایجان چارواکو هم خپل لور ته مرګ ژوبله تایید کړي خو یوازې د وژل شویو او ټپي شویو ملکانو شمېرې خبرې کړي. آذربایجان ویلي د یوې کورنۍ 15 غړي په نفتالاس سیمه کې وژل شوي او 14 نور ملکان ټپیان دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وویل پوځیانو د خبره د دښمن ګڼ اهداف له منځه وړي.
Ermənistan silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdən
د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له څو خواو زموږ پر پوځي مرکزونو او سیمو د بیلابیلو وسلو او له هغې ډلې د توپونو مرمۍ ویشتلې دي. د دښمن د دغو بریدونو په نتیجه کې زموږ پوځیانو او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. خدای دې زموږ شهیدان وبخښي. وینه به یې پر ځمکه پرې نه ږدو. آذربایجان اوس وخت د دښمن پوځي اهداف په نښه کوي او تر اوسه یې د هغوی ډېر پوځي تجهیزات له منځه وړي دي.
حربی تکنیکالاری سرادان چخپ.
د آذربایجان پارلمان د پرونی پیښ په خاطر په ټولو هیواد کې ګرزبندیز اعلان کړی. اخوا د نګورنو قرباغ جلا غوښتونکي ډلې ادعا کړې چې د آذربایجان څلور هلیکوپټرې نسکوري کړي او ارمنستان هم ویلي د آذربایجان 15 بی پیلوټ الوتکې او 10 ټانکونه یې له منځه وړي دي. د ارمنستاني چارواکو او جلا غوښتونکي ډلې ادعا آذربایجانی چارواکو رد کړي. د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د تازه نښتو ژر د سیمې د څو هیوادونو غبرګون پارولی او له دواړو لوري غوښتي چې تاوتریخوالی بند او خبرې وکړي. ترکیه چې د آذربایجان پلوي ده ویلي ارمنستان باید ژر بریدونه بند کړي ځکه سیمه کړکېچنه کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپل ټویټر لیکلي انقره له آذربایجان سره ده او ملاتړ ته یې دوام ورکوي. د ترکیې د دې دریس په خبرګون د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان په خپل ټویټر له نړیوالې ټولنې غوښتي چې ترکیه دې پرې نږدي چې په دې مسله کې لاسوهنه وکړي. ایران چې هم د دواړو هیوادونو ګاونډی ده دې نښتو اندېښمن کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په خپل ټویټر لیکلي ایران په ناګورنو خراباخ سیمه کې د اندېښنې وړ تاوتریخوالی څاري او د خبرو له لارې د مخالفتونو ژر تر ژره هواری ته پتا مده. ظریف چمتووالی ښودلی چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ د خبرو آسانچاري وکړي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا د ګل د ورځې اونیز پروګرامونه
روخانه مستقبل
پر لسنیمو بجو،
د مشال مرکه
پر یونیمو بجا،
پام کوا
پر دوو بجو،
د مشال پنوم
پر دونیمو بجو،
سندره جادوګری
پر درینیمو بجو،
روختیا او درملنا
پر څلور بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی ورځو افغانستان ته. په خوست کې الکوزی نړیوال شرکت 1100 بیوزله کورنیو سره د بیلابیلو خوراکي توکو د پیکیجونو مرسته وکړه. د یاد شرکت مسؤلین وایي د مرستو په هره بسته 1000 افغانۍ لګښت شوی او د مرستو ترلاسه کوونکو ته د موټرو د کرایې په خاطر زر زر افغانۍ هم نقدي ورکړي. بل لوري ته هغو کسانو چې مرسته ترلاسه کړه د اقدام وستای دا اقدام وستای او له نورو شتمنو او سوداګرو یې د ورته مرستو غوښتنه وکړه. نجیب الله الوخیل لنور تفصیل سره.
د یک شنبه په ورځ په خوست کې د الکوزی نړیوال شرکت لخوا سلګونو هغو کورنیو سره د بیلابیلو خوراکي توکو مرسته وشوه چې د کورونا وبا له کبله زیانمن شوي او اقتصادي کمزوری دی. په افغانستان کې د الکوزی نړیوال شرکت استازي عبدالسمد افغان مشال رادیو ته وویل
تقریبا 1100 پکیجونه دي. هر پکیج د 1100 قلمه خوراکي توکو څخه جوړ شوی دی. انتخاب د فقیر او غریب خلکو چې دلته په خوست کې میشته اکثریت ولسوالۍ څخه دي. موږ سره په دې مورد کې قومي مشران او علماي کرامو ډېر مرسته کړې ده. د جناب الحاج عبدالرحمن الکوزی په هدایت موږ نه تنها خوراکي توکي موږ 1,000,000 جلده تفسیرونه چاپ کړي دي. هغه به ان شاء الله د خوست ټول شریف ولسته رسیږي.
د خوست قومي مخور وایي په خوا به داسې فکر کېده چې یوازې بهرنۍ مؤسسې خلکو سره مرستې کولی شي، خو په اوس وخت کې په خپل افغاني سوداګر شتمن کسان او شرکتونه هم له خلکو سره د پام وړ مرستې کوي. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل وایي
نو دا چې خلک یې چې خارجي مؤسسې کومکونه کې د افغانستان سره عبدالرحمن الکوزی چې کوم دا هغه هم یو افغانای ده د خپل افغانانو سره کومک کوي او میسج دغه ده چې نور افغانان هم روشه د دې سره کومک وکړي. مخکم غربت خو چې کرونا وایروس رغلو نو بیا یو په دوچند شو.
د مرستو ترلاسه کوونکي کسان وایي په دې وروستیو کې بیکاری ډیره شوی او له دې کبله ژوند له ستونزو سره مخامخ شوی دی. د دادک په نوم د مرستې او ترلاسه کوونکي ول
ولاد هرې وسړي کور کې کایچا وړ نه یې، چا غوړ نه یې، چا چای نه یې، څوک مریضانی دغه دومره همکاري وکړي. هر یو ته دومره کار ورسوي چې هر خوشاله، هر یو خوشاله ده. هر یو د میاشتې دی یو نیم میاشتې دی شلو شپې یو نیم میاشتې دوه میاشتې ته اړتیا لري. له خدای دی خوشاله لري او ټول ته ورسول.
د حاجی شیرنواز خان په نوم یو بل کس چې هغه هم مرسته ترلاسه کړي وایي دا مرسته ځکه دوی لپاره ارزښت لري چې په اوس وخت کې حتی مزدوري پوره نه پیدا کیږي.
په یمنو غریبون ما کې ډېر مشکلونه ژوند دی. افغانستان کې خو مزدران نه ملويږي. په دامي شکریا ته کج دا مرسته مې ته ورسول او چا دامي وي ار چا ترسی کی دا خدا سو غش وی میشت خرسانو دو او خدای دا بیا ور فکر کوز دی خلک تا دای ومنسته ور کوي دای ته خدای ته پک ور کو.
د الکوزین ریوال شرکت استازي وای تر دې مخکې په دې ولایت کې 15000 نور به وزله کورنوي سره هم راسته کړي و. د دوی په وینا تر اوسه د خوست په شان 15 ولایتونو کې د خوراکي توکو د مرستو بستی ویشري او په پات ولایتونو کې هم د مرستو د ویش پلان لري.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
اردن متاس مشال ریډیو ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورزو سیلانه سیمه چترال ته د خیبر پختونخوا په چترال کې د سپتمبر د 25مې ورستو د خزو د ځانوجنې درې پیښې راپورته شوې دي. چارواکي وایي د دې پیښو په لټنې دوام لري. بلخوا د بشري حقوقو مبارزان وایي په چترال کې د خزو د ځانوجنې د پیښو زیاتیو سبب ټولنیز بندیزونه، د نورو کلتورونو اغیز، غربت او په امتحانونو کې ناکامه کېدل کېدای شي. په دې اړه تفصیل انیسا اجمل وړاندې کوي.
په چترال کې پولیس او د شغورنې ادارې چارواکي وایي د ستمبر د 15مې راهیسې ورسره د خصو د ځانوژنو درې پیښې رپورټ شوې دي. د چترال د اورغوچ تانې محرر بلبل نواز د ستمبر په 20مه مشال ریډیو ته ویل چې د کوز چترال اورغوچ یوې جینې د ستمبر په 13مه دریاب ته ټوپ کړی و، تر اوسه مړې نه دی موندل شوی.
ویل کیږي چې د اورغوچ د دې جنې ل خپل میړه سره اړیکی خینوي، نو ځکه ځان وجل دي. د دې جنې دریا چترال ته ټوپ کړي وو او تر وسه یې د مړی مندلو لپاره هلې ځلې روانې دي. موږ د پیخي پلټنې کوو.
د شغورنې ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه په خپلې خبرپاڼه کې ویلي چې د ستمبر په 13مه د چرون سیمې یوې بلې جینۍ هم د چترال دریاب ته ټوپ کړی وو او تر اوسه یې مړې نه دی ترلاسه شوې. دغه سي ریسکیو یو یو دوه د ستمبر په 26مه په خبرپاڼه کې ویلي چې د چترال بختولي سیمې یوې واده شوې جینۍ د چترال دریاب ته ځان غورځولې وو او مړې له بلپوک سیمې سره نږدې ترلاسه شوې ده. په چترال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویاند اډوکیټ نیاز احمد نیاسی وایي سکل په چترال کې د خصو د ځانوژنې نږدې دیرش پیښې مخې ته راغلي دي. نوموړي زیاته کړه په چترال کې اکثره د 15 کلونو نه تر دیرشو کلونو پورې عمر لرونکي ښځې ځانونه وژني او د تیر کال راهیسې د سړو د ځانوژنو په پیښو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
که په پلټونو کې ثابته شوه چې یوې ښځې د خاوند، خواښي، پلار، ورور یا د بل چا د وجې ځان مړ کړی دی، نو دا په قتل کې راځي او د دفع 322 تر مخه د دیت سزا ده او مجرم به د 150 نه تر 150 لکو پورې جرمانه ورکوي. خدای ورکړي چلې مسله ده، ځکه اکثره وارثان مجرم معاف کړي او بیا سزا نشي.
خو د بشري حقوقو مبارزان او شنون کې بیا وایي چې په چترال کې د خصو د ځانوژنو رښتینی شمیرې به تر دې زیاتې وي، ځکه چې اکثره داسې پیښې له پولیسو سره نه رپورټ کیږي. په چترال کې خبریال حماد فاروقی بیا وایي چې د سکول په امتحانونو کې ناکامه کېدل، غربت، د برداشت کمی، ذهني ناروغۍ او ټولنیز بندیزونه هغه وجوهات دي چې له وجې په چترال کې د خصو د ځانوژنو پیښې کیږي.
تیر کال د پولیسو د ریکارډ مطابق په لوور چترال کې تقریبا 30 هلکانو جنکو خودکشي کړه، دا چې پدې کې زیات تعداد جنکو دي. اپر چترال کې هم زیات تر الکان جنکه اکثر خودکشي کوي. نو پوره چترال کې یو سایکاټرست اکثر خلکو پدې باندې بار بار غوښتنه کړې ده. د کې ډېر تعلیم یافته جنکو هم خودکشي کړې ده. د بونی بسیمه کې جنالي کوټ کې او جنوا چاغي ماستر کړو ایم ایس سی تعلیم یو شخصي سکول کې استاد مو هغه هم پکې خودکشي کړې و. زیات جنکه چې کم دسي دي چې دغې رشتہ شي وي او خاون وته ټلیفونو کې چې وځه تاثر واده کول نه غواړم بل د کول واړما. زیات تر چې کوم خودکشنو عظیم مخه تا نو پغه کی د ټینیجرز یعنی کم ځواني جن کې دی غې دی.
خوشنن کې جمیل چترالی بیا په چترال کې د خزو د ځانوژنو وجوهات، د نورو کلتورونو اغیز، جغرافیایي بندیزونه او د چترالی کورنیو جوړښت یادوي. نوموړي زیاته کړه په خا د چترال پټولنه کې په پټه ودونه هم عام وو.
یو د تحقیق وړ موضوع ده په دې باندې کار پکار دی، ځکه چې چترال خپل کلتور چې دی خو ډیر آزاد خیال او یو اوپن معاشره وا او د دې ځای کې د بدونو جایزه واغستې شي. نو میرج بای ایلوپمنت یو ډیر کامن پریکټس وو. خو اوس د پښتون کلتور چې څومره اثرات ورو په دې علاقې سي واقع کی، نو دا غي سره د فرد د خاندان په مخ کې د سرندر کولو نظریه چې د هغه په هایوي کې لګیا ده. بلخوا د اوپننس جغرافیایي تور هم نشته. چترال جنکی وته نشي د غرونو نه، نو هغه ته بیا یو د اسانه لافکاری د خپل ژوند خاتمه.
بلخوا وکیل نیاز احمد نیازی وای چې اکثره د چترال جنکو ته د خپل خوخي د ودونو په سیر حکومت ورکول کیږي، خو بیا هم دا ډول پیښه مخې ته راځي. نو موري سیاست کړه ک پولیس ته ځان وشنو په اړه په سمته پلټنی وکړي، نو په داسې پیښو کې تر ډیره کمې راتللی شي.
د چترال ټولنا داسې سخت قدامت پسند یا پرتشدد نه ده چې خځې ځانونه ووجني. خځو ته تر ډیره حده احترام او حقونه ورکول کیږي. په ډیرو ځایونو کې جینکو او هلکانو ته د خوښۍ د واده اختیار هم وي، خو د چترال نجونه اکثره په ټلویزیون ډرامې یا پروګرامونه ګوري او دا ټولنه د یوې انتقالي مرحلې نه تیریږي. نو دا هم یو وجه کېدای شي. بل اکثره کورنۍ مسلې لکه د خاوند او ښځې جګړه یا د خواخ یو انګور لانجه په داسې حالاتو کې اکثره ښځې د خودکشۍ دړک ورکړي، خو د کورنۍ خلک د خبرې ته خاص پام ونه کړي. باید داسې تن سره کورنۍ ځان ملګری کړي او سارنه کوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د 2013 کال په اگست کې یو کمیشن جوړ کړی و چې په چترال کې د خودکشۍ په اړه معلومات راغونډ کړي.
دا مشال ریډیو دا او د خبرونه په دې برخه کې وزو په خبرته. په پاکستان کې د شماریاتو سرکاري ادارې تر مخه خوراک څخاک او د ژوند روزمره استعمال سيزونو نرخونو کې زیاتوالی راغلی دی. عام ولس وایي چې مسلسل رواني ګرانۍ له وجې ورته ژوند تیرول ډیر ګران شوی دی، ځکه که د خوراک سيزونه دي، دوایانې دي یا نور د بنیادي ضرورتونو سامانونه دي، وس نه بهر دي. په خصوصي توګه کوم چې مزدور کار او غریبه طبقه ده، هغوی لپاره دا ډیر مشکلات دي. نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا شماریات وفاقی ادارې تر مخه روان هفته کې دویست هغه سيزونه کم چې امروزه د استعمال دي نرخونه سیوا شوې دي او ګرانه کې زیاتوالی راغلی دی. خیبر پختونخوا کې اوسیدونکو عامل سوای چې په ملک کې دغه روانه ګرانه لړۍ د ډېرو ستونزو سره مخ کړې دي او دوی چې کوم د ژوند د تیرولو بنیادی ضرورتونه دي د هغې پوره کول ورته ډېر ګران شوې دي. یو دکاندار مقصود وای چې د دې حکومت وړاندې به کال کې یو ځل سيزونه ګرانه دل، ولی اوس هر روز د هر یو سیز نرخ په برخیږي.
په خوا به په صرف په جون کې بجټ وته، کال کې به یو ځل بجټ وته، نو په هغه کې به د غریټونه به تناسب سره زیات شول، روپۍ نیمه به زیات شول، نو خلکو به د هغه خلاف هم اواز اوچت کړي چې یاره ګرانی ده. اوس چونکې چې سار را پاسې نو روزانه چې کم دی بجټ وتی، د هر یو سیز قیمت چې کم دی یو په ډبل باندې ختلی وی، لکه اوړه نن سبا په 1400 روپۍ باندې تروړه ده. زما په خیال چې د پی ټی آی ګورنمنت راتلونو دغه ټیم داسې په 650 روپۍ باندې تروړه وه، دغسې غوړي شول. داسې چې کم چینی دي، د غریب سړي چې کم د ضرورت شي نه دي، جینو داغه قیمتونه اسمان سره خبرې کوي. اغه نه علاوه چې اوس کم د نن سبا د دویانو د ریټونه کم چې د زویم چې د نن سبا د هر د کور ضرورت تیرا دي چې مریضان په هر کور کې وي، نو د دویانو ریټونه چې کم یو تناسب سره برو ختل رزق خو الله ورکي. خو چون کې دا کم حالات دي، نو حکومت دوم دا خاص کو چې برای مهرباني کم وعده چې تا د عوامو سره کړې وي، په کم یو تبدیلې په سوچ باندې چې تاسو د حکومت تراغلې، نو کم اس کم د غریب سړي د ضرورت د شینا چې کم چې چینه وړو غوړي د ویانې دي، خدای را ده دې قیمتونو باندې لګ نظر سانیو کې.
پېښور سیکریټریټ کې د تعلیم محکمه کې کارکون کرفی الله وای چې په خپل تنخوا ورته گزاره کول ګران شوی دي او حکومت نه د بنیادی ضرورتونو د نرخونو در ټټولو غوښتنه وکړه.
زه یو کلاس فور يم، زما تنخوا 5000 روپۍ ده. په دې کې کوتا شو ګوره، نو اشیاء خوردونوشته وګوره چې نن ودشي او سار را پاسي، نو پاره کې دا قیمتونه د یو نه په بل زیات شوی. زه حکومت وقت ته دا وایم چې یره د اشیاء خوردونوش خاص کر دا دالونه چې چینی اوړه دا د یو عام مزدور د لاس مطابق کې، ځکه چې یو عام مزدور دلته کو دی یو څوک دی لري کې نو 500 روپۍ دقه مزدوري ده. نه دی به کور ته پکې سوړي، بچوله او پکې سوړي، لکه دی خو بالکل فروټ ته خو دی کتیم نشي.
دا جامو په زرونو په دکان کې کارکون کې علي اکبر وای یو خوش په ګو مېشتو لاکډاون لوجي د دې روزګارونه بند وو، نو بل خو روانه ګرانې دوی ډېر اغیزمن کړې دي هم د دې ګرانې لوجه د ژوند نور ضرورتونه خو پرېږدا خوای چې د بچو تعلیم ورته هم ډیر ګران شوی دی او دې وخت کې دوی د خپل بچو د سکول فیسونه هم نشي ورکولې.
اوس کم د لاکډاون تیر شو کنه جی نو پدې کې نو زه دا د یو پرایویټ سکولونو والا تم دا و مجي چې لکه زمون خو غریبي دا مونږ څنګه چې کرونا وانه دغه څه زمونږ د خلکو روزګارونه بندو نو مونږ تاسو له اوس د فیسونه د کمې وروړو که د سکول نه وباسو ژوند تباہ کیږي. کال خو دغه څه تیر شو بل د چي دې اورو دا هغه چې کم ریټونه نن سبا روان دي جنو اغم زمنګ د وس نه بار شوی دي د یو ټیم روټه جی موږ د په مشکله ملاویږي 1500 روپے دی اړیوالو جی نو پاره کې موږ د کور د خصمانه سوجو کو د بجلی بل جمع کو د بدویانو سوجو کو نو موږ خو جی بس دا خواسته دا مننت زاری کو چې الله زمنګ په حال باندې رحم وکي او د حکمرانانو لک سوجو ورکې چې د غریبانو په حق لباندې هم سوجو کی
په دې اړه مو چې کله په مرکز او خیبر پښتونخوا کې د من ګوند پاکستان تحریک انصاف د مرکزی حکومت چارواکو سره د بیا بیا تماس نیول هڅه وکړه نو د مصروفیت له وجې هغوی سره خبرې ونه شوې ولې د هغوی رسوم په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف تاسې صوبایي سملې غړي فضل الله نو پختل نو دوی مشال لیړو ته وویل چې دا مصنوعي ګراني ده او د دې ذمہوار یې هم تیر حکومتونه او مخالف ډلو غړي وبلل خو دوی وایي چې ډېر زر به په دې سخت وخت په نقاب عمومي
ډېر زر به الله په فضل کرم سره دا به کنټرول شي او دا ملک شي دا به یو ښه طرف ته ان شاء الله روان شي. کوم مسؤلیت دا به روان دي په دې باندې به موږ ډېر زر کبو بیا به ان شاء الله.
بل خو په خیبر پښتونخوا کې د دکاندارانو د اتحادیې د نرخنامو تر مخه دا وخت د اوړو شلو کیلو تروړه پر 1.5 روپے چینی 100 روپے غوړی 2.5 دال یو سل شپیتو لوبیا 2.5 ټماټر سل دغه رنگ په سبزی کې پیاز الوګان او 1 روپے خرسیږي. مرکزی د شماریاتو ادارې د ګرانې رپورټ تر مخه تیر یوې هفته کې د 22 خوراکي توکو نرخونه سیوا شوې دي چې پکې پیاز ټماټر غوخه چینی ټول دالونه روجی اگې چرګان غوړی او اوړه شامل دي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس د تورخم پولی ته ورغو او د غلطه کې د دیاړو مارو مزدورانو د ستوندو پاړه د فرحات شینواری راپور ته وګی.
د تورخم پولی دواړو غاړو ته پراته قبایل وای د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کورونا وبا له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د عامو خلکو په تګ راتګ بندیز دی او دې سره نه یوازې هلته په دوه طرفه کاروبار سره سر شوی بلکې دوی هم ورسره بیروزګاره شوي. دوی وای د تورخم په دروازه به هر ورځ افغانستان ته تلل راتلل او یو شمېر وړې ګنډې او مالونه وڑل راوڑل خو وس هر څه تړل شوی دی. ټیکسی ډرایوران د لارو ډکولو او تشولو مزدوران او رستورانونو کې کار کوونکي خلک وس په کورونو ناست دي. په تورخم کې کار کوونکي یو تن اشفاق شینواری مشال ریډیو ته وایي
بس خبر دا چې ګډ بند دی او اوس مزدوري ډېره ګډوډه شوې ده. حالات ګډوډ دي. مزدوران ټول غونډ 15,000 مزدوران بیروزګاره شوي دي بیخي او چکم دی کنه. کورونا ناستی بالکل ناستی سر راوتلی نه دي. غونډ لاک ډاون کې نه راوتلی. کوم چې تورخم سره وابسته مزدوران دي هغه سره لاک ډاون کې راوتلی نه دي. صرف هفته پوره چرته بس 200-300 روپۍ پیدا که هم بس هیڅ شام نه ده. نو ځکه چې ورځې بس په کار دا چې دا ګیټ کولاو شي او دا بارډر چکم دی کنه اسانی پیدا شي روزګار پیدا شي پوه شو. خپل لس 15,000 خلکو نور روزګار دی پوه شو. افغانستان د اوکې روزانه به کې وتو پوه شو. راهداري به هغه وخت کې به چکم دی راهداري به وه او شهادي کار باندې به خلکو تله راتله پوه شو. اوس چکم دی کنه مشکل جوړ شوی دا روزګار روان شي پوه شو او روزګار چور بند شوی دی په تورخم.
په تورخم کې د کسټم کلیرنګ ایجنټ فریدالله وای په چمن پوله کارونه روان شول خو تورخم تروسه بند پروت دی.
پټول ملک یا پټول دنیا کې یو قسم قانوني تورخم کې بدلی. تورخم کې اوس چمن بارډر کولاو دی خلک زیرا زی په تورخم کې اوس مزدورانو کارم بند دی الته روان دی دلته بند دی الته امداسه خلک روان دی په بارډر باندې دلته بند دی مطالبه دا کړو چې څومره مزدور کار خلک دی یو مزدور په شا باندې پوره خاندان پروت دی او هغه سره چې د خپل خاندان د پاره دا مزدوري ونه کانو چرته بزیز مونږ په وطن کې نه کارخانه شته نه دوی خپل کاډی شو کا س طریقې کار ول او کلیا جیکټ یا څه شی ول ورکه چې په دې پته لګي او یو کارډ ول ورکه او راهدارې په شکل کې چې دا مزدوران په خپل روزګار په خپل باندې بیرته شروع کا او دوی خپل روزګار وکا.
ذاکر خان هم په تورخم کې مزدوري کوله او دی وای
بس تورخم سره دا ټول خلک وابسته او اوس بس ټول کاروبار ولیار دی نه ګاډی شته او ګاډی ملیار دی او کاروبار هم نشته دی پلو هم نشته پلو هم شته هر څه بند دی وخت یې ډېر شپږو میاشتې اوس.
د خیبر ډیپټی کمشنر محمود اسلم ویلی دوی د پولی دواړو غاړو عام خلکو لپاره د تورخم دروازې د خلاصولو په لړ کې وفاقي حکومت ته دوه قسمه سپارښتنې لیږلي. دی وایي موږ ورته ویلي چې په لومړۍ مرحله کې دی په ونۍ کې دا دروازه درې ورځو لپاره خلاصه وساتل شي او بیا دی په دویمه مرحله کې پوره ونۍ خلاصه وساتل شي او هیله ده په دې پرختنو با پر روانو سورزو کی مونږ ته امر میلاو شي. تورخم دروازه د مارچ په 14مه نیټه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تړل شوې ده. تجارتي هلو ځلو لپاره خلاصه ده خو عام ولس پرې تګ راتګ نشي کولای. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د کورونا د بندیزونو نه وړاندې به په تورخم دروازه د ورځې څه د پاسه 10,000 کسان تلل راتلل او د ورځې به پرې د مالونو ډک څه باندې 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل خو اوس پری وازی درس وگاڑی اوڑی. فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونونو کے کار کوی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کے
مشال ریڈیو دا سیو لکے
MASHAAL
RADIO
اردن کو تاسو مشال ریڈیو تا غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورزو د ګلونو خار ننګرهار ته. د ننګرهار کې د سیلانی زینو پاړه باندې دا راپور زموږ همکار باز محمد عابد جوړ کړی دی تاسو په امر ترا کړو.
د افغانستان ننګرهار یو له تاریخي ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې د ګندهارا تعذیب له نخو نښانو سره سره پکې یو شمیر تاریخي ودانۍ هم شته چې اوس یې د رغولو چارې د ملي پراختیا ادارې له لوري پیل شوې دي. په تیرو لسیزو کې به ننګرهار ته پر کورنیو سیلانیانو سربیره بهرنیان هم د سیاحت لپاره راتلل خو په افغانستان کې روانو جنګونو دا لړۍ ټکنۍ کړې وه. د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوږیانی د سپتمبر په 20مه چې د ګرځندوی نړیواله ورځ وه مشال راډیو ته وویل سکل د تیرو 100 کلونو پرتل ننګرهار ته د سیلانیانو راتګ زیات شوی او لامل یې د ولسوالیو په کچه د امنیت ټینګښت او د تاریخي ودانیو رغول بولی.
خوشبختانه د ننګرهار امنیتی وضعیت راستر بلې په خکېدو دی. همدغه وضعیت ته په کتو باندې موږ په بیلابیل ولسوالیو کې وسایهین لرو. پخوا به فقط ښار او درنټه به وه، اوس موږ په لالپورو کې د میانو ځایونه جوړ کړي دي. هغې ته خلک راځي، شینوارو طرفونو ته ځي، خوږیانو ته ځي، میملي باغ نه لیدنه کوي، همداسې کامې ته ځي. یعنی بیلابیلو برخو کې اوس په چیراګام مثلا ډېر نهایت هغه فضا هم جوړه ده، امن هم دی، یو ښایسته غریزه دره ده. پخوا دغه ټول توریزم فقط په یو څو نقطو باندې راټولو چې د هغې نه خوا لیدونکو ته هم نور څه نمه وه، د امن ساحه هم ډېره سره محدوده وه.
ننګرهار میشتي فرهنګیان هم دغه ولایت ته د سیلانیانو په راتګ خوښ دي او وایي که په ولسوالیو کې د سیلانیانو لپاره د رستورانتونو او هوټلونو سهولت برابر شي کلیوالي اقتصاد به ورسره پیوړی شي. دوه تنه فرهنګیان یوسف ظریفی او شکیل احمد سعید وایي
مشکل دا ده چې که مثلا درینور ته یو څوک ځي هلته یو خو لاره خرابه ده، بل هلته بیا داسې سیستم نشته چې دوی هلته غرمه تېره کړي، هلته ډوډۍ وخوري، یعنی هوټلونه نشته، هلته د شپې پاتې شي. حکومت دې دغه برخو ته کار وکړي.
د ننګرهار ډېر شمېر ولسوالیو سیمو ته سیلانیان د نورو ولایتونو نه رامات شوي دي. یعنی دا یو نیک او ښه اقدام دی. یو خدای چې دې سره خلکو ته هغه اقتصادي ګټه وټه زیاتیږي، بل دا چې نور خلک دلته سرمایه گزاران دلته سرمایه گزاري کوي.
د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیاڼی هم مني چې د دې ولایت فرهنګي او تاریخي قدامت ته فکتو ځانګړې پاملرنه نه ده شوې، خو زیاتوي چې د ملي پراختیا اداره په پام کې لري چې ننګرهار کې په 100 هکتار ځمکه باندې پریزون جوړ کړي.
تقریبا 100 هکتار ځمکه کې به یو پریزون مونږ ته ممکن واحد عملیت له خو په خیر سره جوړ شي، ولې ننګرهار د تاریخي قدامت ته په کتو باندې ننګرهار ته خاصه پاملرنه نه ده شوې.
د هدولو ده چې په تیر یو کال کې د ملي پراختیا ادارې له لوري په جلال آباد کې د غازی امان الله خان د مزار ودانۍ په پنی او اساسي ډول ورغول شو. د شاهی ماڼۍ د رغولو چارې هم بشپړېدو ته نږدې شوي. د خدایي خدمتګار تحریک بانی باچا خان کمپلیکس په اساسي بڼه جوړ شوی. سراج العمارت هم د بشپړېدو په حال کې دی، خو په ولسوالیو کې تاریخي ځایونه او ودانیو ته لا هم پام نه دی اړول شوی. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پسته په ډیستریټ کې
منګل تدبی کې کومې
د هندستان هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس.